تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د غرمې 2 بجې شوې دي. د مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړئ. پر روانه غړی په اړمبۍ نمایي کې به زنی راپورونه واوري، په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې واوري. خود دې دوانو نه اول خبرونه واوري چې ملیحه امیرزاده یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم، اتر ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټ اپ ته. د پاکستان حکومت د سینټ انتخاباتو کولو لپاره په آئین کې د ترمیم بل وړاندې کړي. د پاکستان پوځ وایي شمو علي وزیرستان کې د کاروایی په وخت سلور وسلوال وژل شوي، او امریکا د چین د شینکیانګ په حراستي مرکزونو کې له اویغور مسلمانانو سره په چلند خفقان ښودلی. د پاکستان تحریک انصاف حکومت په پارلیمان کې د اپوزیشن په سخت شور کې په ښکاره ډول د سینټ ټاکنو کولو لپاره په آئین کې د ترمیم بل وړاندې کړ. د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم د فروری په 3مه د دې بل د وړاندې کولو په وخت ویل چې دوی غواړي په سینټ کې د پټو انتخاباتو په ختمولو سره د رای او د خرڅلاو مخه ونیسي، خو پر بل رای وانه چول شوې. مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د دې بل مخالفت وکړ، او غړي ویل چې حکومت اپوزیشن په اعتماد کې نه دی اخیستی او د آئین د بدرنګولو کوشش کوي. تر دې لږ مخکې په پارلیمان کې هغه وخت اپوزیشن او حکومتي غړو ترمنځ شور او ناندرې وشوې چې مخالفو سیاستوالو پر سپیکر تور پورې کړ چې هغوی ته د خبرو کافي وخت نه ورکوي، خو هغه دا الزام رد کړ. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په وخت 2 پوځیان او 4 وسلوال وژل شوي دي. پوځ د فروری په 3مه خبره کړې خبر پاڼه کې دا کړې چې نخته پرون هغه وخت خوشو کله چې پوځیانو په میرلي کې د وسلوالو په یو مرکز کاروایی وکړه. د خبر پاڼې تر مخه په دې پیښه کې 4 پوځیان زخمیان شوي هم دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلې. د خیبر پختونخوا په سوات کې د سوخزو د وهلو په تور 15 پولیس اهلکاران نیول شوي دي. د سوات ډی پی او دلاور بنگش لخوا د فروری په 3مه خبره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې د پولیس والا او سوخزې د غلا په تور نیولې وي، خو کله چې گاډو ته خېجولې نو تشدد یې پرې کړو. د دې پیښې ویډیو په انټرنیټ ډیره مشهوره یا وایرل شوې وه. د دې پولیس اهلکارانو دندې د پلټنو تر پوره کېدو پورې ځنډول شوې دي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کورونا وایرس 1 کسان مړه شوي چې په دې سره له دې وبا د ټولو مړو شمېر 1,300 ته رسېدلی. د کورونا وایرس په اړه شمېرې خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې د فروری تر 4مې په دې وایرس تخته کسانو شمېر له 5.5 لکو اوښتې، خو تر 5 لکو څخه زیات کسان ترې بېرته رغېدلي هم دي. پاکستان پرون د کورونا وایرس ویکسین پیل کړي او په لومړي سر کې روغتیايي کارکوونکو ته لګوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یا یوناما په یو رپورټ کې ویلي د افغانستان په جیلونو کې لا هم بندیان شکنجه کیږي. یوناما د فروری په 3مه خپور کړی دا رپورټ د افغانستان په 3 جیلونو کې له 650 ښځو او سړو بندیانو سره د مرکو په بنسټ تیار کړی. په رپورټ کې نیوکه شوې چې بندیانو ته په بشپړ ډول د وکیل او عدالت سهولت نه دی برابر. افغان حکومت تر اوسه د دې رپورټ په اړه خبرګون نه دی ښودلی. امریکا د چین په شینکیانګ په ریاستي مرکزونو کې په یوغور او نور مسلمانانو ښځو په منظم جنسي تیری او د هغوی جنسي ځورونو ژور خفقان ښودلی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان د فروری په 3مه ازادې اروپا ریډیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې دا ظلمونه ډېر ټکان ورکوونکي دي او باید جدي پایلې ولري. دا بیان تر هغه وروسته ورکړل شوی چې د فروری په 3مه په یو خبري رپورټ کې له شینکیانګ ته تښتېدلو ځینو ښځو له خولې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې شکنجې وهل ټکول او جنسي تیری کېږي. د بی بی سی په دې رپورت کې د هغه خزو لخوا لومړی لاس معلومات ورکړل شوی چې په دې مرکزونو کې ساتل کېدلې. د چین بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي د بی بی سی په رپورت کې حقیقت نشته. هغه زیاته کړې هغه خلکو سره چې مرکې ورسره شوي ډېر ځلې ثابته شوي چې اداکاران دي او غلط معلومات خپروي. او وروستی خبر د سپورټس، نن پر راولپنډی کرکټ سټیډیم کې د پاکستان او جنوبی افریقا ترمنځ 2م ټیسټ میچ روان دی. پاکستان په ټاس ګټلو سره اول د بیټنګ فیصله وکړه، او تر دې مهاله په 3 اوورونو کې د 3 لوبغاړو په نقصان 114 رنزونه جوړ کړي. د جنوبی افریقا کرکټ ټیم څخه د پاسه 14 کال وروسته پاکستان ته د کرکټ لوبو لپاره تللې. ټاکل شوی چې د پاکستان او افریقا ټیمونه 2 ټیسټ او 3 اووریزه لوبې وکړي. شل اووریزه لوبې به د فروری په 14مه، 14مه او 14مه په لاهور کې کیږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. د روانې ګړۍ تر اخیره کرا سره پاتې شوې. نو په لومړۍ نمایي کې به د پاکستان سیاسي حالاتو او د علي وزیر د ضمانت درخواست ردېدو تر څنګ ځینې نور رپورټونه به واورئ، او په دویمې نمایي کې به د مشال تر رڼا لاندې پروګرام واورئ. رازو د رپورټونو طرف ته. د پاکستان تحریک انصاف حکومت غواړي په آئین کې د ترمیم په کولو سره د سینټ د ټاکنو طریقې کار بدل کړي. دوی پارلمان ته یو بل وړاندې کړی چې که منظور شو نو په سینټ کې به انتخابات په ښکاره رایو ترسره کیږي. پرون د دې بل د وړاندې کولو په وخت د حکومتي او اپوزیشن غړو ترمنځ ناندرۍ او شور دومره ډیر شو چې پر بل هیڅ رای وانه چول شوې. نور تفصیل سراج ظهیر راکوي.
د فروری په درېم نیټه د سپیکر اسد کیسر په مشرۍ کې د قومي اسمبلی په غونډه کې د قانون وفاقي وزیر د سینټ انتخاباتو په ښکار ډول کولو لپاره شپږویشتم آئینی ترمیمی بل وړاندې کړو. هغوی ویل اصل کې دا بل د دې لپاره دی چې د سینټ انتخابات په ښکار ډول کېدل پکار دي. خو دې دوران د اپوزیشن غړیو شور جوړ کړو او نارې یې ووهلې او د بل کاپیانې یې وشلولې. په بل باندې رای وانه چول شوې او دا رنګي بل منظور نکړې شو. خو د وزیر اعظم عمران خان د پارلماني چارو لپاره سلاکار ډاکټر بابر اوان وې ته وایي پاین کې کوم لفظ د سینټ د انتخاباتو لپاره لیکل شوی هغه دی یو ووټ شفاف ووټ. نو موږ په دې کې ترمیم کوو او د ښکاره ډول ووټ اچولو لفظ راوړو. خو دا هغې وجه دار چې د پاکستان په تاریخ کې د ټولو غټ پارلیمان باندې پوښتنې راپورته کیږي چې د دې په انتخاباتو کې زمینونه خرڅ کړل شوي او خلک پکې خرڅ کړل شوي او په دې کې د پارلیمان غړو ته پیسې ورکړل شوي. پدی مخه د پاکستان پیپلز پارټي پخوانی وزیر اعظم او د قومي اسمبلی غړي راجا پرویز اشرف وویل حکومت وی په اعتماد کې نه دی اغستی او دا بل په بنیتۍ اړه دی. پاکستان کې آئین میں ترمیم دی وی د پاکستان په آئین کې ترمیم روان دی خو هغه هم په سمره بنیتۍ او چالاکی سره کیږي. نو کدی غوښتل چې ترمیم وشي نو بیا دې ماحول سم ساتلې وي او زمون سره دې خبره کړې وا. دارنګ د پاکستان مسلم لیگ نون غړي احسن اقبال اووی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګټو لپاره دا ترمیم راوړي. جبکه آپ کے اپنے دوستوں کو آپ کے راتین دی وی چی ستار پارلیمان غړي د اوټ پر کولو لپاره تیار نه دی. کار ډول اوټ اچولو باندې د عمران خان ملګری سینټ ته راوستل غواړي. نو تاسو ته اوس شفافیت یاد شو او غي د دې لپاره یاد شو چې په داسې امیدوارانو باندې اوټ اچول غواړي چې هغه اوټ پر کول نه غواړي او دوی نه خوښوي. دا ټول آئینی پیکج د عمران خان د ملګرو لپاره دی. همون به د پاکستان آئین د عمران خان د ملګرو لپاره کارولو ته پرې نه دو. عمران خان کے لیے استعمال نہیں ہونے دے. دا پتا سے حال کی دے چی دا تیر کال دا دسمبر پا میاش کی دا وزیراعظم عمران خان پا مشرے کی دا کابینے پا غنڈے کی فیصلے شوی وا چی دا سینٹ انتخابات پا لاسو چتولو یا پا خکار ڈول کولو لپار دی دا سپریم کورٹ نرائی واغستل شی. دا کمی رسو چی دا دسمبر پا دو بیشتما دا پاکستان صدر ڈاکٹر عارف علوی پا سپریم کورٹ کی یو ریفرنس جمع کرو چپکی ویلی ہو حکومت دا دا سینٹ انتخابات پا خکار ڈول کولو لڑکی قانونی رائی ورکڑی. دا ذکر دا وقت پا پاکستان کی دا سینیٹرانو د ټاکنې لپاره د خفیہ یا د پټ ووټ اچولو طریقہ کار عملی دی. خو حکومت وایي اوس دوی دا طریقہ کار بدلوي او په ښکار ډول به ووټ اچول کیږي. دا دې هم یادوي چې د رواني میاشتې په یولسم به د سینټ په یو سل څلورو کې به د دوو پنځوسو غړیو شپږ کلنې موده سرته ورسي او له دې وروسته به په دغه دوو پنځوسو چوکیو بیا انتخابات کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د علي وزیر د ضمانت تر ردولو وروسته د هغه وکیل وایي وس باسین هاي کورټ ته ځي او هلته به درخواست ورکوي. د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر د ریاست خلاف د تقریرونو کولو په تور پولیسو نیولی دی. د هغه وکیلانو لګیدلي تورونه رد کړي او د بیان ازادۍ خلاف یې بولي. پرون په یوه بله مقدمه کې عدالت د غورځنګ هغه ملاتړي هم زندان ته ولېږل چې څلور ورځې مخکې په سهراب ګوټ کې د جلسې له وجې نیول شوي وو. نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
دا پختون ژغورنی غورځنګ د مخکښو د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو خواست عدالت ونه منلو. خو عدالت د هغوی د ملګرو نور الله ترین، محمد شیر مسید، شیر ایوب، حسن الله، او بصیر الله ضمانت منظور کړی دی. د پی ټی ایم د مخکښ او د قامی اسمبلی غړی علي وزیر او د نورو مرګرو په کراچۍ کې د فروری په درېمه نیټه په زندان کې دننه په ضمانت د خوشي کېدو د خواستونو اورېدنه وشوه. د قضیې اورېدنه وروسته د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ مشال یډیو ته وویل اوس په د ضمانت لپاره په سن های کورټ کې خواست کوي.
انسداد دهشتګردۍ عدالت خپل فیصله واوروله. علي وزیر ضمانت مسترد کو، باقی پنځو کسانو ضمانت قبول کو، سلور لکه روپۍ فیکس دا دغو ضمانت چې دی هغه به خیر د علي وزیر به په های کورټ کې لګو ان شاء الله. زما امید ده چې خدای ته منظور خیر نو ضمانت پې وشي، کیس خو به چلیږي، ټولو چې چا ضمانت شوی د هغو به هم چلیږي، د ده به هم چلیږي.
پولیسو له دې وړاندې علي وزیر او نور ټول کسان په 29 جنوري د کراچۍ په مرکزي زندان کې دننه د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړي وو. په قضیه کې پولیسو په علي وزیر او په مرګرو د تیر کال د دسمبر په 6 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنی غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد د ویناګانو تور پورې کړی دی، خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج خلاف د چا خبرې د ریاست په ضد وینا نه وي. او بیا پښتون ژغورنی غورځنګ هم دا تور ردوي او وایي چې د سوله ییزې او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. د پښتون ژغورنی غورځنګ د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسې ته د پی ټی ایم مشرانو منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ او نور هم ویناګانې کړې وي. د جلسې وروسته په 8 دسمبر د سوراب ګوټ پولیسو د پی ټی ایم په غړو مقدمه کړې وه. او بیا علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولی شوی و چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژلې شوي ماشومانو د 6 تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سن صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې. د علي وزیر سره په زندان کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي نور الله ترین، محمد شیر مسید، شیر ایوب، حسن الله او بصیر الله تیر کال د دسمبر په 13 له هغې وروسته نیولی شوي وو چې د علي وزیر د نیولي کېدو په ضد په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. بلخوا د سن پولیسو په کراچۍ کې د پښتون ژغورنی غورځنګ نیولي 3 غړي هم د فروری په 3 نیټه د ملیر کوټ کې یو ځلې عدالت ته وړاندې کړ او عدالت ټول کسان جیل ته استولې دي. د پی ټی ایم د غړو وکیل قادر خان اډوکیټ وویل چې په نیولې شوي کسانو کې پولیسو د پی ټی ایم 15 غړي محمد طاهر، نعمت الله، ابراهیم خان، محمد سرور او جاوید رحیم د علي وزیر په مقدمه کې هم گرفتار کړي دي او دا کسان یې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل چې عدالت بیا جیل ته لیږلي دي.
د پی ټی ایم کم 3 کسان ابل ورزنی ولی شو چا چې د علي وزیر د رعایت لپاره مظاهره کوله هغه نن جیل ته ولېګل او دا غو د ضمانت درخواست جمع شو.
نیولې شوی کسان د جنوري په 1 د سوراب ګوټ پولیسو تر هغې وروسته نیولي وو چې دوی د نقیب مسید، ارمان لونی او عارف وزیر د 3 غونډه جوړه کړې وه. د پی ټی ایم د کراچۍ غړي دعوه کوي چې پولیسو په دوی ډزې کړې او خلک یې ټپیان کړلې. خو بیا د ختیځې ضلع د پولیسو SSP ساجد سدوزی ویلي وو چې په سوراب ګوټ کې د پی ټی ایم د حکومت د اجازې بغیر غونډه کوله. پولیس چې هلته لاړه نو د پی ټی ایم خلکو ډزې وکړې او په ګټو یې ویشتل چې پکې 4 پولیس هم ټپیان شوي وو. خو د پی ټی ایم د کراچۍ غړي دا تور ردوي او وایي چې دوی د غونډې لپاره د مرستیال کمشنر ته هم خواست کړی وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کې
MASHAAL RADIO.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان په ټولو صوبو کې د کرونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو ورکولو رسمي کمپاین د روان کال د فروری له 3 نیټې پیل شوی دی. حکومت هیله څرګنده کړې چې تر کال پای به شاوخوا 10 میلیونه یعنی 10 کروڑ وګړو ته دغه واکسین ورکړل شي. له دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې وار له مخه لا د کووېډ 19 ضد واکسین ورکولو لړۍ پیل شوې ده، خو په پاکستان کې ځینې خلک د دې واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګندو ښکار دي او د ناسم معلوماتو له لرو له کبله زړه نه ورته ښه کوي. د وایرسونو د مخنیوي د واکسینو پر رول او ارزښت په اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر 2 ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالان ته ورکول کیږي ځکه هغوی د ناروغانو د درملین له کبله له زیات خطر سره مخامخ وي. د نوموړي په وینا په 2 پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړۍ نیټه د چینایي شرکت ساینوفام د 15 لک کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا وه چې واکسین به 4 واړو صوبو ته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګاندا ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګول ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټه کې د فاطمه جنات چیست ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنځ ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه یوازې د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم ویکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي دا مقصد دا وي چې انسان لغه ناجوړې بچاو کې ځینې چې کوم ویکسینونه دي هغه سخل چې دي هغه 100% بچاوي په سلو کې سل بچاوي ځینې داسې دي 90% بچاوي ځینې 70% بچاوي. نو د هر ویکسین خپل یو استطاعت وي د مرض د بچاوي دو چې کوم د کورونا خلاف ویکسین جوړ شوی دی په دغه کې مختلف قسمونه دي او دا دوه ډوزه په کار وي عموما چې دونه زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې په لومړي سر کې یو شمېر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه خو وروسته چې په خپل سترګو ولیدل نظره یې ومنل. له دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړن د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګاندا خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کول قوت کمزوري کوي خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او له خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره دې واکسین وکاروي. د کوټ په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي.
اول دا دي چې یو څه انفارمیشن لري یو یا که ته انفارمیشن نه اطلاع لري هغه په نشه شو طریقه باندې سمجاولې یا چې سمجاوي هم کې پیسہ دغه شی خپل تجربه نه کړی او د دې لپاره د پریوینشن هم دا دی چې سړی ابا کمیونټی چې دا یا هغه خلک چې هغه لدې سو نړیبل یو دې ته مخامخ واغو ته تعلیم ورکې خبروي به خبرتای ورکې بیا به لا خبرتای سره سره خالص دی هغه به قاعده په دې باندې ټرین کړي او بل دریم شهدا دې ائیډیل خلک کم دی لکه اوس مثال ډاکټر دی ملا دی سیاستدان دی دغه علاقه واغو ته به هغه ش ویکسین هغه شی ورکه چې خلک ورته وویني چې دا ائیډیل سړي چې ولګول نو چې هغه لګولې چې ما د پاره څخه ساده.
نو موري زیاتوی ډاکټران ته په لومړي سر کې د واکسین ورکول یو لامل دا هم دی چې نور خلک په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسور ډاکټر قبلا یاز بیا وایي چې د ناروغیو له درملنې خلک راګرځول یا پر ضد منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی.
پد کار دی چې خلک خطرات او مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا دا نو یقینا چې د انسانیت خلاف یو ډېر غټ جرم دی کڅوګ دا قسم کیسه کوي او د مخلوق ته خله تعذاب ورکول دی تکلیف ورکول دی ایزا ورکول دی نو یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرتن دی خوخ کړي.
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړي هیله لري چې د روان 2020 کال تر پای به د پاکستان په څه باندې 260 میلیونه نفوس کې شاوخه 100 میلیونه یا 10 کروڑه اړ وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل سي. د دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار لمخه را د کووید 19 ضد واکسین ورکول لړۍ پیل شوې ده. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی. د امریکا جانز هپکنز پوهنتون په وینا د 2020 کال د فبروري تر څلورمې نیټې په نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر شاوخوا 0.5 کروڑ ته رسیدلی دی. تر دې دمه کووید 19 ناروغي په نړۍ کې تر 22 لک زیات کسان وژلي خو تر 0.5 کروڑ زیات کسان بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. اخوا پاکستان کې په کورونا وایرس دغه کسانو شمیر شاوخوا 15 لک رسیدلې دي. د فبروري تر څلورمې د کووید 19 ناروغي په اړه د حکومتي ویبپاڼې له معلوماتو سره سم په پاکستان کې له دې ناروغي تر 1800 زیات کسان مړ شوي خو تر 15 لک 4000 زیات ورڅخه رغېدلي هم دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
دا تاسو مشال ریډیو نه ساته خبرونه او ریزمن خبرونه تاسو په www.mashalradio.com هم اوریدلی شئ. رازو د یو بل رپورت طرف ته. هر کال په نړۍ کې د فروری په څلورمه نیټه د کینسر ورځ لمانځل کیږي. ډاکټران وایي د کینسر ګڼ قسمونه دي، خو که په وخت معلومات وشي نو د هر یو قسم علاج ممکن دی. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان اټامک انرژي کمیشن لخوا په 15 مرکزونو کې د کینسر ناروغانو د علاج د مختلفو مرحلو چې پکې کیموتراپی او ریډیشن شامل دي درملنه کیږي. د پېښور د ارنم روغتون مشر ډاکټر عاکف الله خان وایي په خیبر پختونخوا کې د تیرو دریو کلو د شمیرو لمخې په خزو کې سینې، بچدانې او د مغزو د کینسر تر ټولو زیات قسمونه دي، او په سړو کې د وینې، مغزو او پراسټیټ کینسر تر ټولو زیات دي. په دې اړه نور معلومات له فرخنده اسد ناورو.
ڈاکٹر
د
خیبر پختونخوا د پبلک هیلث ایسوسیشن د شمیرو تر مخه په صوبه کې هر کال تر 15 زیات خزی د سینې په سرطان اخته کیږي. بلخوا د پېښور د ارنم روغتون پخوانی مشر ډاکټر صفورا شاهد وایي پېښور ته له افغانستان هم ګڼ د سرطان مریضان ورسي.
خبره دا ده چې د کم دوايان جب کې چې کوم دي هغه ته وی انټي کانسر هغه کیموتراپي هغه دوايان چې کم پښتو کې عام زموږ مریضان وی ډراپ هغه شپږ ډراپ هغه شپږ د ټولې کې کوم دي هغه ډېر ګران دي هغه د پاره ماته ډېر افسوس وی چې موږ سره خپل پاکستانی ملک مریضان د پاره ته کم زکات فنډ یا بیت المال فنډ اخو موږ اغه ای ډی کارت او کاغذونو مطابق ورکو دي چې په افغانستان مریضان د بارے موږ اغه نشو استعمالو لکانو نن
د پېښور د شوکت خانم کینسر روغتون او سیړنیس مرکز بیان عثمان مشال ریډیو توای په 2000 شلم کال کې د دوی روغتون ته سلور سلويخ سره مریضان ورغلي.
زمنگ روختون تا دا کینسر دا هر یو قسم مریضان رازی. تیر کال دا شوکت خانم پیخور کی 1418 یاد کینسر مریضان داخل شوی وو. پدی که خزی، سری او ماشومان ټول شامل دی.
دا پیخور دا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس دا کینسر وارد کی دا دیر زلی یو اسیدون که نواب سادا وای چه دا 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 یو لسکلن زوی کینسر دی خوور تا دا نو معلومه چه زوی دا کینسر کم کسم لری.
تقریباً 11 نا وخت سره د بدل د کاغذونو کې 11 چې دې جی پیلا خو معلومات نه کې دو چې دردونو کې راتلو بیا دې زرو پړپس کې وګوي هغه دې لپاره چې اپریشن وکړو بیا ډاکټر صاحب ما ته وایي چې دې د اړو مونږ کولاو کنو دن نو بلې زو نه ګیر جاتی رہے تا نه هغه نه مونږ پیسې واغست هغه نه دا معلومات وشت.
د ملکن پلی سیمه سره تعلق لرونکي سیاب خان وایي ته پلار یې کینسر دی او سی په خبر کې علاج کوي. سیاب خان خپل پلار د علاج لپاره د پېښور ارنم روغتون ته بوسي. ارنم روغتون چې یوازې د کینسر د ناروغانو علاج کوي د دغه روغتون مشر ډاکټر عاکف الله خان مشال ریډیو ته د کینسر او په ښځو او سړو کې د دې د قسمونو په اړه وایي.
احکام منلو نه انکار کی چکل دی د جسم احکام نه منی نو دی بیا خپل کوي د بیا دی زیاتیږي دی بیا د کی اکثر کینسر نه داسې دی چاغي غټه جوړ د غټه بیا په مختلفو زینو کې کې دی شي او دا سل د کلیه د مختلفو زینو کې دی شي لکه د مازغو هم کې دی شي د جګر هم کې دی شي اخذ کی اوورال د سرطان کې دل د سړو په مقابله کې لږ شانت زیات وي. لکه موږ ټول پاکستان چې کوم اعداد او شمار جمع کړي وو نو پای کې د یو دریو کالو ډیټا نه موږ ته پته لګېد چې می په سړو کې 40% وي او په زنانو کې 55% کینسرونه وي. د یو دریو کالو ډیټا چې موږ راغونډه کړې ده نو پای کې تقریباً 30% زنانه چې کوم د کینسر شکار وي نو 30% پکې د سینو د کینسر نه مبتلا وي.
ډاکټر عاکف الله خان وایي د کینسر ګڼ قسمونه دي او د هر یو قسم علاج ممکن دی، خو که په وخت یې معلومات وشي
هر چا کینسر په اولنی مراحلو کې د شیشو شي نو مکمل علاج یې ډیرو سرطانونو په چون کې دلته کې زموږ د خلکو هغه سي پویني یا وسایل وسره ني یا لري اوسېږي د هسپتالونو نه نو هغه چې موږ ته راځي نو هغه سرطان یې یا خو خور شوی وي یا په درېمې یا څلورمې درجې کې وي مرحلې کې وي نو د هغې نه بیا مکمل ښه کېدو امکان ډېر کم.
په پېښور کې د دوایانو د یو دکان مالک مومن خان مشال ریډیو ته وایي په تیرو دوو کلونو کې د نورو دوایانو تر څنګ د کینسر دوایانو قیمتونه هم سیوا شوي دي.
290
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د کینسر وارډ کې یو کارکونکی ډاکټر اشفاق مشال ریډیو ته وایي په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د کینسر وارډ هر وخت له مریضانو ډک وي چې دا په صوبه کې د کینسر ناروغانو شمیره هم ښایي. ڈاکٹر سفورا شاہد چپ پی خبر کے دا کینسر ناروغانو علاج کی بھی وائی پر صبح کے دا کینسر پر اڑ لا ہم دا پوہی زیادہ ولتا زیاد ضرورت
اویئرنیس کے دے لو کینسر سے کم دے گا ایون بریسٹ کینسر بلکہ دا اور شو کولوریکٹل شو لنگ کینسر شو ماؤتھ کا کم ای این پی ہے دے نیک کینسر شو
دا چې په خیبر پختونخوا کې په سرکاري او شخصي توګه د کینسر علاج په کومو سرکاري روغتونونو کې کولای شي په اړه یې د ارنم روغتون مشر ډاکټر عاکف الله خان مشال ریډیو ته وایي
کار کوي دین علاوه په پټواد کې مرکز دې موږ ورته آینور وایو دغه چې بیا په سواد کې یو سنټر دې سینور په نامه دغه چې بنو کې یو سنټر دې بینور په نامه یو ټیرس میل خان کې دې دینور په نامه دا پنځه سنټر د پاکستان اټومیک انرژي کمیشن نو دې کې ریډیشن او د نیوکلیر میډیسن فسیلټیز او د کیمو تھراپی فسیلټیز هم موجود دین علاوه په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د میډیکل انکولوژي یو وارد دې اغا کار کوي نو دا چې سرګانو نه بي چې کوم صرف میډیکل ټریټمنټ کوي نو بیا موږ
ہر کال د فبروری په سلورمه نیټه په نړۍ کې د کینسر ورځ لمانځل شي. ډاکټران وایي باید د کینسر په اړه په ولس کې د پوهې زیاتولو لپاره کار وشي چې دا شانې په وخت معلومولو وروسته زر تر زره علاج پیل شي. درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے دجنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بچو لمشال ریډیو اورې دیشه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه تاسو په www.mashalradio.com اوریدل شي. راځو د یو بل ریپورت طرف ته. د قبایلی سیمو د وروسته پاتېوالي لکبل د پاکستان حکومت د دغه ځای زده کوونکو ته په نورو صوبو کې د تعلیم کولو لپاره په پونتونونو کې ځانګړي سیټونه برابر کړي وو. کله چې په 2013 کال کې د سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې نو حکومت ویل چې اوس به د قبایلی زده کوونکو دا برخه دوه برابره کوي، خو زده کوونکي شکایت کوي چې په دې کار کې د ځنډ له امله دوی هر کال په احتجاجونو مجبوریږي. دوی له حکومت غواړي چې دا مسله دې په مستقل ډول حل کړي. ملیحه امیرزاده په دې اړه نور معلومات.
په خیبر پختونخوا کې د زمشو قبایلی ضلعو زده کوونکي وایي د لوړو زده کړو یا په مسلکي تعلیمي ادارو کې د دوی کوټا له ژمنې سره سم زیاته کړل شي. دوی وایي په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو په وخت ورسره ژمنه شوې وه چې د راتلونکو لسو کالو پورې به د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې د دوی سیټونه دوه چنده زیات کړل شي، خو ورباندې عمل نه دی شوی او دوی مجبور دي چې کال په کال د مظاهرو له لارې حکومت ته خپلې وعدې وریادې کړي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان ټرایبل یوت موومنټ صدر خیال زمان اورکزی د فروری په دریمه مشال ریډیو ته ویل چې د احتجاج پس یې د تیر ځل په شان دا کال هم په میډیکل او انجینیرینګ یونیورسټیانو کې کوټا دوه چنده زیاته شوه، خو په دغو احتجاجونو د زده کوونکو قیمتي وخت ضایع کیږي نو ځکه د حکومت خپلې ژمنې پوره کړي.
موږ خو پهله غوښتنه دا ده چې د دوه کالو دوپاره ډبل شو، نو باقي اته کال چې کوم دي هغې دوپاره دې هم بس ډبل شي. هر کال موږ دا احتجاجونه او دا درنې او دا شیزونه نشو کولی. اولې چې سټوډنټ نو د سټڈی د سبق وخت وی او دلته چې کوم دی هغه په احتجاجونو او په کې زهش دا هو لکه زمونږ حق دی، زمونږ مراد دی. دا هم سره مطلب لکه وادي شوی دی چې روان لسو کالو پورې به دا مراد تاسو ته ملاویږي.
خیال زمان وای د قبالی سیمو د انزمام مخکې د میډیکل او انجینیرینګ لپاره د وی کوټا د هر ایجنسی په حساب اتل سیټونه و. دی وای په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو په وخت حکومت ویل دا کوټه به دوه چنده زیاته شي، یعنی هر ضلع ته به شپږ دېرش سیټونه ورکوي. د ټرایبل یوت موومنټ مرستیال مشر ادریس خان وای حکومت ته د قبایلي ضلعو زده کوونکو لپاره په پوهنتونونو کې د مخصوصو سیټونو دوه چنده کولو وعده پوره کړي او په هایر ایجوکیشن کمیشن کې د دوی سکالرشپونو زر تر زره بحال شي کني احتجاج به پیل کړي.
پاپټر ریفارمز کې موږ سره د لیکلې شوې دي پستاسو د کوټا او د سکالرشپ په بل لاسو کار پورې برقرار یو کې ډبل کې دي. سره سره چې کوم ایچ سی سیټونه دي هغه هم ډبل پکار دي، په دې چې تیر کال هم ډبل هو او دوی چې کوم دي اوس هغه ایچ سی سیټونه چې کوم دي ډبل کېدو کې بار بار تاخیر کوي. حکومت نه مطالبه دا ده چې فوري تور د سټوډنټانو وخت نور مزه یې کوي. دې ځل دوی سیټونه دوباره کم کړی دي، خو زمونږ پی ایم سی سره مرابطه ده. دې یو هفته ټایم ورکړې ایچ سی ولا دی وایي چې لکه څنګه تیر کړم
مقرر شوی، خو دا ځل یې دغه شمیر کم کړی چې د قبایلی ضلعو لپاره سوارلس او د بلوچستان لپاره پنځلس سیټونه مختص کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې هغه پخوانی سیټونه دی ورته بحال کړل شي. د پاکستان په سینیټ کې د وروسته پاتې سیمو لپاره د قائمه کمیټې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته ویل د سینیټ کمیټې د جنوري په 22مه پاکستان میډیکل کمیشن او د لوړو زده کړو کمیشن ته ویلیو چې دغه مسله هواره کړي او یو اونۍ کې دننه دی د کوټې نوټیفیکیشن وکړي. نوموړي ویل د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی ورسره مني، خو پاکستان میډیکل اسوسیشن یا پی ایم سی دغه فیصله منلو ته تیار نه دي.
نورمال په کمیټې کې د باس نقطه ایجنډا دا ولا چې دا په کار دی زر تر زر بار سیمړې چې سی والا مراغوش نو چې سی والا دا ولا ریجوکیشن والا سیمړ بالکل تیار یو. دا 215 پته څوک راځي پر دې ستان باندې هغه ته مرس کال شي پر کو خرش. البته ستان سي دي دا بیا پی ایم ډی سی ورکی مختلف کالجز کې دا نمبر دوی ته نوټس ورکړی و چې تاسو په کار د دې پیواب ته کې دننه نوټیفیکیشن یو باستر وسه ستل نه دی. نو لس تاریخ مړ بعد د میټینګ راغوښتنی
د لوړو زده کړو کمیشن او پی ایم سی چارواکو سره مو د رابطې کوشش وکړو، خو بریالي نشو. البته پاکستان میډیکل کمیشن د جنوري په 1مه په قومي اسمبلی کې د سیفرون قائمه کمیټه ته ویلیو چې لدوی سره د فندونو کمې دي نو ځکه نشي کولی چې زده کوونکو ته کوټا زیاته کړي. خو بیا په قومي اسمبلی کې د سیفرون قائمه کمیټه غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د کوټې د دوه چنده کېدو باقاعده فیصله شوې ده او د قبایلي ضلعو زده کوونکو مسلې به په ترجیحي بنیادونو حل کیږي.
پدې باندې باقی دا چې ورک شوې دی او د سټینډینګ کمیټې فیصله دا هغه د دوه چنده کې دوه غم راغلي دا او مزید د پاره موږ د قومي اسمبلی نه د سپیشل کمیټې چې کوم نه جوړ کړا دا هغه مزید به ان شاء الله د دې چې صبر مطالبې دي ان شاء الله دا به په ترجیح بنیادونو باندې تیزی کې او دوی لپاره ټول مسالې حل کړو. سپیشل فند اخلو 48 ارب روپیه فند زموږ پروت دی د قومي اسمبلی د فټر چې کوم پاشه وي نو ان شاء الله دا ټول مسالې به پر روان یو سو میاشتو کې به ان شاء الله ولزي دا حل شي.
د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمان وای د فروری تر لسمې ګوري کو غوښتنه او نه منل شي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د پاکستان حکومت د 2013 کال د مئی په دیرشمه په آئین کې تر 15 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پختونخوا صوبه ورګډه کړه.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر، دا هر څه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.
اوریدونکو مشال ویډیو اوري د ژمنې سره سم وخت شوې ده. د اونیس پروګرام د مشال تر رڼا لاندې زمون کوربا عبدالحی کاکړ چې کوم دی هغه دا پروګرام تیار کړی دی، نو راځي چې وایو. د
مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبریال ډینیل پرل په وژنه کې مجرم ګرځول شوی د احمد سید عمر شیخ د خوشی کولو په اړه حکم کړی دی چې په دې حکم باندې امریکا خفګان ښودلې دی. عمر سید شیخ ته په 2002 کال کې سند ترګری ضد یو عدالت د مرګ سزا واروله. هغه له تیرو 13 کلونو راځي په زندان کې دی، خو د سند های کورټ د هغه د مرګ سزا په وکاله بند بدل کړه. لدی ورسته د سند د های کورټ فیصله خلاف د سند حکومت سپریم کورټ ته ولاړ. سپریم کورټ د جنوري پر 28 نیټه باندې په دې اړه باندې فیصله واوروله، د عمر سید شیخ د خوشی کولو حکم ورکړ، خو پر دې باندې امریکا خفغان وشودلې او د خفغان شودلو په جواب کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د پاکستان بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی سره خبرې وکړې او دا موضوع یې راپور تکړه. چې ورسته بیا د سند حکومت او وفاق دواړو په سپریم کورټ کې د دې کیس ته د بیا کتنې لپاره درخواست جمع کړي چې د فروری پر 2 نیټه په دې اړه باندې سپریم کورټ بیا د عمر سید شیخ په حق کې فیصله واوروله. پښتنه ده چې دغه موضوع به د پاکستان او امریکا تعلقات څنګه اغیزمن کړي، آیا دا د پاکستان او امریکا تعلقات لپاره یو چیلنج دی او کنه؟ په دې اړه باندې د پېښور یونیورسيټي د مطالعه پاکستان د مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام او د مشال ریډیو همکار طاهر خان بر اساس د ټلیفون په لاین باندې وي. دا وخت طاهر خان زموږ همکار طاهر خان را سره دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته هرکلی وایم.
مهرباني، سر شکریا.
ډیر مننه طاهر خان صاحب. اول سوال هم له تاسو څخه بزوم دا کومه چې تاسو په خیال باندې د عمر سید شیخ چې دا کومه د سپریم کورټ فیصله راغلی دا بیا د امریکا خفغان راغلی دی، دا تاسو د امریکا او د پاکستان د تعلقات لپاره یو ننګون هم بولئ ځکه تاسو په دې چارو باندې ډیر ژور نظر هم ساتئ؟
زما نظر دا دی چې یو ډیر مشکل دی د پاکستان او د امریکا په تعلقاتو کې په داسې وخت کې چې په امریکا کې نوې انتظامیه ده، نوې حکومت دی، او د پاکستان به خواهش وو چې امریکا نوې حکومت سره د دوی یو نوې د تعلقاتو لپاره یو نوې بنیاد کې خوده شي. لیکن څنګه چې تاسو ذکر وکړ، د جنوري په 29مه د امریکا د خارجه وزیر د پاکستان خارجه وزیر سره د خبرو نه پس کوم ګوره ټویټ راغلی دی. په هغه ټویټ کې د امریکا هغه یو پیغام دا غي په دې موضوع باندې هغه خفغان هغه ظاهر دی ګوره، او هم په دغه ټویټ نه پس بیا هندستان خارجه وزیر سره هم د امریکای نوې خارجه وزیر خبرې کړې. نو د پاکستان هغه ټویټ چې دی هغه کې شروع دی نه شوی چې قریشی سره مې خبرې وکړې، او هغه ته مې د احمد عمر شیخ او د نورو کسانو چې دی الفاظ کوم دی چې هغه د ډینیل پر د مرګ ذمہوار دی، دا دغه الفاظ دي لکه د امریکایانو دا خیال چې هغه
غبرګون کې پاکستان د امریکا د دې اندېښنې د کمولو لپاره باید څه اقدام وکړي کنه؟
د پاکستان موقف دا مخه تراغ چې یو خو پاکستان د سند حکومت لخوا چې په سپریم کورټ کې کم اپیلونه شوې دي د دې د ډینیل پر د امریکایي صحافي د وجلو پاړه باندې چې کوم د سند حکومت هغه ول رها کړ د سند عدالت هغه ول رها یې حکم وکړ او هغه بیا اپیل وکړ په سپریم کورټ کې. نو پاکستان مرکزی حکومت په هغه اپیل کې یو پارٹی شو دوی هم، لیکن هغه درخواستونه خو سپریم کورټ لخوا دغه د رهای چې کوم امر جاری شوی دی بیا 13 ورځ چې کړه ویل چې هغه دغه چې کوم د پانسه کې دیانو د پاره کوم یو خاص زیوی سیلوی جیلوی دغه نه لری کړی شي امبارک ته، او بیا د جمعې پر ورځ دغه د یو داسې حکومتي ریسټ هاوس ته چلتا سپریم کورټ وی چلتا هغه په آرام سره جوند کی خپل خاندان سره د سهار نه تر ماخام پورې ملاقات هم کولی شي. د پاکستان د حکومت د دغه امریکای د بار بار تشویش نه پس یو خو دغه دویم به شاه محمود قریشی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا خبره کوي چې امریکا یې په دې باندې کوشش کړل چې کانی کې چې دا یو قانوني مسله ده او په دغه هیڅ وخت قتل غواړي. لیکن زما خیال دی چې امریکایانو کې د شی په دې بیانونو باندې
ڈاکٹر فخر اسلام سر رابطہ کو ٹیلی فون لائن ڈیر خراب دے خوب ہم کوشش کراسی باوردون کو پذین کم لجب ماضی تم لارسو سی پلا دغا عمر شیخ سے کم دئی دد خپل پس منظر اچ دئی یعنی دا چوکو د زدکړی چیری کړي وي کنه کدا سی لندور ته وای چې لږ اوریدونکو ته یو پسې منظر مراسي چې د دې سړي خپل دغه د ځکه لا تل اس کلو ځخه دای په زندان کې د مرګ په خونه کې دی خو تر دې لمخم یعنی تر دې چې دای زندان تر سي تر دې لمخم د دې سابقه ده څه دا هغه
احمد عمر شیخ د پاکستانی نجادا برتانوی شهري دی او تدبه د خبر مکمه چې احمد عمر شیخ په هغه دریو کسانو کې شامل وو په هغه سردریزه کسانو کې چې دوی د هندستان د کنټرول لاندې په کشمیر کې په زندان کې وو او کله چې وسلوالو کسانو د هندستان د مسافرو یو الوتکا چې هغه په 1999 کال کې هغه د کټمنډو نه د نیپال د مرکز نه هندستان ته روانه وه، نو هغه وتښتول شو، هغه د افغانستان جنوبی ښار کندهار کې کېناسته او بیا خبرې وشوې د هندستان حکومت سره دغه تښتونکو او د طالبان حکومت هغه وخت کې، او بیا وروسته یو هفته د خبرو نه پس درې کسان خوشې شول چې په هغه کې یو احمد عمر شیخ مو او دی په زندان کې وو د هندستاني کشمیر د کنټرول لاندې، او د سره بیا یو مسعود اظہر چې مسعود اظہر د پنجاب د باولپور اوسیدونکو دی او څنګه چې دی د کندهار ته ډیر هاشول اول تیرا وستل، نو دی مسعود اظہر او احمد عمر شیخ او مشتاق زرگر دویم کشمیری و دوی چې هاشول نو مسعود اظہر د جشن محمد په نامه باندې ډله جوړ کړه او تر دې وخت پورې هغه د ډلې مشر دی، او دویم مشتاق احمد زرگر بیا د پاکستان د کنټرول د کشمیر مرکز کې د عمر په نامه باندې هغه یو بل ډله جوړ کړې و. نو د دواړه نور کسان خو تر اوسه پورې لا اورپا کو ډلو سره داغي تړاو دی او یو مشریم کوي، البته هغه پاکستان نا قانونه ګرځولې دي، لیکن د احمد عمر شیخ او هغه وخت کې اندازې مازی خو هم دغه سخت دریزی ده او دغه ډلو سره پات، لیکن هغه کته شپلار نه دا تاسو شوی نو پلار وچ کله دې د زندان نه خوشی شي بیا به دې فیصله کوي چې آیا برتانیې ته واپس لاړ شي یا په پاکستان کې پاتې شي.
ها اوس دې کې تیر خان سپتا سوشه پسې منظر ور کوي. سوال دا دی چې کچرتا یعنی یو خدا دی چې ممکن د امریکا دا دغه وی چې انصاف نه دی سوځه کې چې د امریکا د بارنو چار وزیرم دا خبره کړې ده چې د ډینیل پر په کومه کیسه کې به د دوی مش دی د ډاډا اوسي چې مش به دوی ته انصاف تامینو او د چې کم خلګ لاس په کې لري د ډینیل پر په مر کې هغه به د انصاف کټېره تراول خو لدی سره خپل د عمر شیخ کچری دای له زندان راوځي نو داسې ویار سر تړلې ده چې دای په سختری جوړ ډالو کې او سم هغه محبوبیت یا مقبولیت لري چې لاغه سره دغه ترګری یا دغه اکستریمیزم یا د انتیا پسندی یا اور پکې توپ چې دی پراغه باندې واغیز وشي.
پوره دو خبرې دي. اول بلار شو 13 ورځ چې کله سپریم کورټ د پاړه باندې د امر وکړ چې د خوشي شي د دغه د اعدام یا د پانسه د کسانو دغه د اصل نه درو خپل شي د لدی حکومت په پیسو باندې د لدی یو دسي د راحت د آرام یو ځای ورکړي شي. یو خو نو پدغه چې کله باس کې د 13 ورځ نو د پاکستان چې کوم اټارنی جنرال دی لوی سارنوال دی حکومتي وکیل دی هغه په سپریم کورټ کې دلایل ورکړه او داغه دا نظر وو چې داغه پټکو احمد عمر شیخ یو ډیر خطرناک کس دی او ترهګر ډلو سره د خدا خبره مکرې ترهګرې دی هغه ماستر مایند چې ورته وی پلان کوونکی هغه خدا نظر او دائم وویل چې کدی راوته نو د ترهګرې احتمال شته بلې دا موویل تاسو هم احتمال شته کدی راوته د زندان نه جیل نه نو کدی شي دی لا درک شي غیب شي. دلته یو بل خبره کوم دا د سخدریزو ډلو کې دننه یو سوچ وی چې کوم یو د دې یو مشر د دې یو غړی اغه د وسلوالو په نظر د یو مشکل جون تیر کړی دی د په تکلیف کې پاتې شوی دی د کورنۍ متاثر شوی دا داغه په وسلوالو ډلو کې اهمیت ډیر زیاتیږي. نو د دې حیثیت اوس داسې یو را پیدا شوی دی بیا خاص کر چې کله د اپریل په میاشت کې په د سند های کورټ لخوا دی خوشی شو او بیا پیلونه بیا د بند کې ساتي کې د درې میاشتې بیا نور هغه بند کې سیوا شو هغه نو دې داسې یو هغه خلک بعد د دې سوچواله خلک چې دی وسروال یا سخت دریزه خلک یا دغه رنګ ډلې هغه به دې یو 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 مشر په حیث باندې د یو هیرو لفظ کې استعمال کم لکه دا اهمیت د دې شیانو په بنیاد باندې زما په نظر باندې دا یوازې دا شخصیت نه دی که درته کوم ډیر مثالونه به خو بیا کې دي چې موږ د موضوع نه بل طرف ته لاړ شو لکه یو مختصر مثال درکم د افغان طالبانو باغې کې افغان طالبانو کې میجارټي اکثریت مشران شورا مذاکرات ټیم هغه د جنوب د خلکو دی لکه د کندهار دی د هلمند دی او لیکن باغې کې یو نائب صدر چې دی هغه سراج الدین حقانی دی او دلته اکثر مونږ کله تحلیل کوو مونږ ګورو یا تاسو کو د چانه نو هغه دا وی چې لکه د دې د پوزیشن تر رسیدلې دی غیر جنوبي لکه د مشرق کې هغه نو هغه دغه کورنۍ خلک ګوري طالبان چې نو دلته د احمد عمر شیخ هم اوس داسې یو شخصیت مخې ته راغلی چې دغه اندېښنې به وي کدی راوته نو کېدی شي په ذهن کې د خلکو دا وی چې دا یو دغه یو مشر په حیث د دې ضرور جوړیږي.
او بل تارخان صاحب دی کیو بل سوالم دادې مول ډاکټر فخر اسلام سرم پر ابي تک یو کوشش کوسي اگر اثر پلاین سي بل سوال دادې چې یعنی پدی کې قانون په هان سوایي ځکه چې سپریم کورټ ته دا ټول عدالتونو نه دا خبره راټیره شو یعنی عمر شیخ ته واره سزا ورکی ترګری زد عدالت هغه بیا سند های کورټ ته دي سند های کورټ د مرګ سزا په دغه بدلوي بیا د سند حکومت راځي سپریم کورټ ته بیا سپریم کورټ په دې باندې د عمر سید شیخ پاکي فیصله ورکی بیا لدی ورسته بیا یو ریویو یا بیا کتنی کیږي نو دغه عدالتي پروسه کچرته یعنی اوس په څه طریقه باندې کېدلای شي ځکه چې خبره عدالت ته ځي نو دا په څه طریقه باندې کارپون وای چې کچرته پاکستان غواړي چې د خوشکېدو ته پرې نه ځي او د امریکا څخه می اندېښنې پر ځای کول غواړي د انصاف تر رسول نو بل لارې بیا څه کېدلای شي کارپون څه وای
ګوره یو خو دغه تاسو چې چې لکه نظر بند پاتې شو د پاکستان یو قانون دی چې هغه تشپړ سم ای پی او وی او هغه دا چې د حکومت یا کله غي دا سوچ وی یا د مقامی انتظامیه چې د یو شخصیت نه امن او امان ته خطر دی غواخت نو هغه تر دریو میاشتو پورې پاتې کیدی شي په بند کې بیا هغه کې توسیم کیدی شي او هم دغه وجوا چې د احمد عمر شیخ وکیلانو دغه کورنۍ د دغه چې کم بند والے خبره او دغه خلاف چې کله اپیل وکړو او دا اپیل رسو دغه شیو چې کله سن حکومت د سن کوخه د سن های کورټ چې دی علي محکمه چې دا هغه چې کله فیصله وکړه چې دای بیګنا دی او د خوشی شیو دا تلس کله رسو دا فیصله شو ځکه چې په 2002 کې نیولې شوی او بیا د ترګری عدالت ورته د مرکز دا ورولې و نو قانوني خو زما خیال چې د پاکستان حکومت سره او د سن حکومت سره آپشنونه لارې ډېرې کمی شوې دي محدود شوی دی اغوی سره د نظر سانه چې کم اپیلو هغه حق هم غی استعمال کړي دی او هغه پیرونه هم مسترد شوی دی لیکن د پاکستان حکومت به ضرور دا سلار چار ولټی چې دا مسله باندې کم امریکای نوی حکومت سره د پاکستان دا جنجال تر څه حد راغلی دی او امکان ده چې دا هم دغه رنګ دوام ولري ځکه د امریکای په بیانونو کې تر اوسه پورې هم هغه او دا صرف د امریکای د بهرنیو چارو د جنوري د 28مې بیان نه دی تاسو ګورئ چې کله د سند های کورټ د خوشی کولو امر وکړ نو هغه وخت کې د امریکا له هغه وخت لاده نوې انتظامیه نه راغله لیکن هغه باندې خفغان هغه وخت کې د امریکای د زوړ حکومت له خوا راغې نو مطلب چې د امریکای او تشویش ته او د پاکستان د پاره چیلنج امتحان دي چې څنګه داغي تشویش ته جواب وایي او د یو ټیشن او د کشدی کم کی
مننه طاهر خان صاحب د ډاکټر صاحب فخر الاسلام صاحب هم له سره د ټلیفون په لاین سو ډاکټر صاحب تاسو تر کله وایم
مننه جی
مننه ډاکټر صاحب مش خو بهرال د بحث په منځ کې یو او سوالم دا دی چې عمر سید شیخ په والا باندې چې د پاکستان سپریم کورټ کومې فیصله راغلي دی بیا د نظر ثانی غم راغله لدی وروسته د امریکا په دی خفغان شو دی او له شاه محمود قریشی سره د امریکا د بارنو چارو وزیر خبري کړي وي او بیا هغه دام ویلو چې مش به د ډینل پر کورنۍ ته دا ډاډمنو چې دا مطلب دوی ته د انصاف ملاوي شي سوال دا دی چې تاسو په خیال باندې دا د پاکستان او د امریکای د پاره د ډینل پرل د غدمر کیسه او بیا د عمر سید شیخ د خلاصېدو دا په یو لوی چیلنج بدلی دی ځکه کنه دا به بس رواني غ ډیپلوماټیک تعلقات وی چې اب لاندې لوړی جواري بلری کنه دا به په یو چیلنج بدل شي
چې د دې کیس په وجه باندې چې دا کوم اوس فیصله راغلی دا وختي تور خطا او تری خالشته خودري ستر تر منځ صرف دا سه په یو خبره باندې تعلقات نه خرابيږي او نه هغه خطر افتزي ریاستونو خپل ګټو ته ګوري هغه خپل یو لوی فیرس لري امریکا په دې علاقه کې خاص کر د افغانستان په موجوده حالاتو کې نو دا چې کوم بیانونه هغه ور کوي او دا موجوده سلکتری تاو تری خالې په نظر راځي دا خو ظاهره خبره ده د امریکای منتخب حکومت خپل عوام ته هم جواب ده ته او شاید دا هغه د بارا کم ته چې پبلک کنزمشن وي هغه د پردا بیانونه دي زه فکر نه کوم چې په دې باندې به د امریکای او د پاکستان تعلقات خراب شي ځکه چې د امریکای په دې منطقه کې نورم ډیر زیات د کولو کارونه دي او د پاکستان ډیر سخت ضرورت دی غیت نو زه نه ګڼم چې کله دې سره تعلقات خرابې طرف ته لاړ شي
شاه خدای کې ډاکټر صاحب یو بل سوال دا دی چې په ماضی کې مو لیدلې دي کدا سی یو خبره راغلی هم وینو بیا پاکستان یو لار راایستلې ده چې د امریکا چې کوم اندېښنې وي هغه جواب کی تاسو که په ماضی کې وګوري او که امریکا دا اندېښنې پر ځای ساتي او دا پرله پسې ساتي ځکه چې داسې ښکاري چې کېدای شي دا خبره داسې پاتې نشي نو پاکستان سره نورې کومې لارې دي چې د امریکای دغه اندېښنې چې دي دا پر ځای کی او که دغه تعلقات وي هغه بیرته نرمۍ خواته که سختي ته نه ځي خو چې بیرته ښه شي یعنی دا موضوع هم پکې خنډ نه شي
کاکر صاحب دا ډیر حساسیت لري دا خبره دی دا فیصله کړي دا ګور امریکای او د پاکستان ترمنځ چې کله دا مسله راغلی دا نو هغه په سیاسي کچ باندې یا په انتظامی کچ باندې هغه د هغه هر رئیس دی لکه د ریمنډ ډیوس معاملې چې و هغه لاغي په قانون کې دنه وګنجایش راويسته خو دا د سپریم کورټ فیصله ده او د سپریم کورټ په شا باندې د وکیلانو یو ډیر لوی برادری د وغډیر زیاته سیاسي لحاظ سره تاسو ویل شي چې ډیر وکل دا ډیر لوی اغي د غدي سرتیز غونټه خلک ته نو زه دا غړم کچرته حکومت دا کوشش وکړو چې د جوډیشری سره یا د وکیلانو سره صدا یو کلیش واغستو نو دا به د دې حکومت ته پاره ډیر زیات د پاکستان د حکومت ته پاره به د تاوان خبرې ځکه چې دغه وکیلانو او دغه جوډیشری وا چې هغه جنرال مشرف په دې مجبور کو چې هغه صدارت پرې خو چې هغه یو ملټری ډیکټیټر وو نو زه دا وایم چې دا ځل دا امکان زه نوی نه مچ غنې پاکستان بس د منځدار روباسي ځکه د منځدار رئیسټو په من په پلار کې د سپریم کورټ غونډه یو مهمه اداره او د وکیلانو یو ډیر لوی تعداد موجود دی نو زه نه ګڼم چې دا سه صدر د منځال بروزی ترسو امریکا په دې مجبور نشي چې هغه د دې ستر محکمې دا فیصله ومني
شاہ اودی کې ډاکټر صاحب یو بل خبره دا چې خپل یعنی د لکه طاهر خان صاحب لمر سره پورا د دې پس منظر بیان کړي د عمر شیخ او تاسو ته معلوم دی دغه ټول دغه دومره وخت په زندان کې تیرول د د بذات خود آزادې دل خلاصې دل بیرته راتلل د بذات خود په پاکستان کې د یعنی ایکسٹریمزم یا انتہا پسندی یا د خپل پس منظرم وسلوالو پراغه باندې د دې با اثر چوي کده را خوشی هم سی او را هم شي یا غته یو لار شته چې د غلاری ډب کی چې بیا دغه سی فعالیتونه نو کی چې په پاکستان کې د ترګری یا د وسلوالي یا اورپ کې تو بیا د انتہاګری خواته لاړ شي
کاکر صاحب دا کوم فیصله چې د عدالت له خوا راشي د اغه داسې اثرات وی او تاسو صحیح نشاندهی وکړه چې کچر یو کس خلاص کړی شي د جیل نو هغه بیا هم خپل کارونه کوي نو دا خو د ریاست لپاره یو بل وی چیلنج جوړی دی شي دا هغه مشکل دی چې کوم د پاکستان حکومت ورمخه ته دی یو خو دا یو امکان دی چې ممکن دی چې هغه بیا هغه خپل فعالیتونه هغه بیا د سره بیا شروع کی او دویم دا چې یو ډیر لوی عالمی طاقت امریکا پاغه باندې خواشینی او خفګان ظاهر کړی دی نو د پاکستان حکومت دا وخت کې څنګه چې پانګریزه کې په یو ټایټ روپ باندې روان دی او هغه کی فیصله کول شاید ګران دی نو زما په خیال باندې یو د دې عدالتي اړخ دی او بل د دې انتظامی اړخ دی دوه طرف ته د پاکستان حکومت دی وخت په مشکل کې دی
اچھا باندې نه ډاکټر صاحب تاسو تر اعظم یو څو منټه دي طاهر خان صاحب لکه څنګه چې ډاکټر صاحب د دې خبره وکړه تاسو په خیال باندې د منځلار لکه ډاکټر صاحب وایي چې بالکل د امریکای او د پاکستان ترمنز د منځلار راستل تړل شوی ده تاسو په خیال باندې د منځلار د ډینل پال په 21 کې بند شوی ده کنه نورې لارې چارې همستا
پوره قانوني خو زما خیال چې ما څنګه مخکې وی لارې یا خو بند دي یا ډیر محدود دي ځکه چې د سپریم کورټ نه خدلتا یو بل فورم نشته چې دا غي نه رسته بیا مغه تلاشي البته په پاکستان په قانون کې خو سزا چې وش شي نو دا غي بیا د معافی د پاکستان په قانون کې صدر توی ولسمشر توی لیکن دلته خو بل شاند نو البته لکه څنګه چې د ریمن ډیوس 2010 کال کې یو امریکایي چې کله دوه کسان په لاهور کې اوجل او روس په دغه په بنیاد د پاکستان او د امریکا مابین یو ډیر زیات تعلقات هم خراب شو یو ټینشن و لیکن بیا په ورځو کې هغه مسله داسې حل شو چې هیڅ چا توقع نه لرله چې دا بوشي او تر اوسه پورې باقی باندې بیا خاموشي ده نو حکومت به امتحان خوده چې آیا څنګه امریکا قانې کی امریکا مطمئن کی او ځکه چې په قانون کې خو حکومتونو به لیدا او امریکایانو هم به لیدا سپریم کورټ خو او د سن های کورټ خو دا احمد عمر شیخ او دغه د ملګرو په حق کې فیصله کړی دا او د نظر سانې پیلونه غو مسترد شوی دی نو د حکومت ته اوس څنګه په امریکا هغه مطمئن کوي او یا د احمد عمر شیخ کورنۍ مطمئن کوي ځکه چې یو جنجال خو دی یو مشکل خو د پاکستان لپاره دی
مننه طاهر خان صاحب ډاکټر صاحب خیری پښتنه کوم چې ستاسو په خیال باندې یعنی په داسې حالاتو کې ستاسو وېز د دې یو قانوني او عدالتي اړخ هم دی یو قانوني اړخ دی بل چې دی هغه انتظامی اړخ دی او پاکستان چې دی هغه یو خواته پاڼ بل خواته پلانګ یعنی په ډیره لکه تاسو وېز پر رسۍ روان دی کنه ډیره سخته دورته نو په داسې حالاتو کې خپل په داخلي توګه باندې پاکستان هغه کمی لاري خپلولای شي چې سیخم ونسوځي او کباب یعنی مطلب دته هغه لاري جوړې سي چې په کومه طریقه باندې دا هر څه بیا تر لته راولای سي
زه دا سې فکر کوم چې یو ولا رشته چې د پاکستان حکومت د عدلیه سره چې کوم جوډیشری د داغه د مشرانو سره په دې باندې سلا مشوره وکي او هغه یو حل په قانون کې دنه یو گنجائش راويستي شي خو بیا شتا او پرته د دینه ایس حال ماته په نظر نه راځي دا فیصله به امدا سه د دې عملی کیږي
صحیح دی ډیر مننه ډاکټر فخر اسلام صاحب ستاسو په دې بحث کې د برخه اخیستلو، او تارخان صاحب ستاسو ډیر مننه د بحث وخت هم دومره. تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو ته خدای پاماني وایم، ډیر مننه. او د مشال تورن لاندې بحث اوري، د مشال تورن لاندې بحث کې پر دې خبره کوله چې د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبريال ډینیل پرل د قتل په کیس کې نیول شوی د عمر شیخ د سپریم کورټ د فیصلې لمخې د حکم ورکړ شوی چې هغه د خلاص کړل شي. عمر شیخ او په دې حواله باندې مشال ریډیو بحث کولی، ځکه چې امریکا پر دې خفګان شولې دي، او د خفګان شولو په نتیجه کې د امریکا بهرنی چارو وزیر د پاکستان بهرنی چارو وزیر سره خبرې کړې دي. د دې سربیره د پاکستان حکومت بیا د نظر ثانی په درخواست کې ځان فریق کړي، خو بیا سپریم کورټ په دې باندې فیصله ورکړه د عمر شیخ په حق کې. نو دغه د پاکستان او امریکا د پاره د تعلقات په اړه څومره چیلنجینګ یا چیلنجونګ یا څونه ننګونګ کې دي، په دې باندې خبرې کولې د پېښور پوهنتون د مطالعه پاکستان مرکز مشر ډاکټر فخر اسلام را سره، او د مشالېډو همکار طاهر خان په دې بحث کې برخه اخیسته. د بحث وختوم دومره، تاسو ته اجازه درکوم، د خدای پامان.